سلامونه ستړي مشه وخت د سهار ته بجې شوې د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته مزه صفي الله ستانه ځای خراغلاست وایم پیل د خبرونو په لنډیز کو د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت وایي ل قطر سره د کابل او دوحه ترمنځ د الوتنو د پیلولو په اړه موافقه تر رسیدلې دا وایي چلن د ځنګړې نړیوال ادارې د وی پانی د خبر لمخې د طالبانو د حکومت د هوایي چلن وزارت ویلي د افغانستان او قطر د حکومتونو د دوو اړخیزي موافقه پر اساس به د افغانستان او قطر هوایي شرکتونه د دوو هیوادونو د پلازمینو ترمنځ الوتنې کوي د ژورنال سم نړیوال فدراسیون وایي د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته تر 300 ډیری رسنۍ په افغانستان کې بندي شوې او د رسنیو زرګونو کارکوونکو دندې پرېښي په همدې حال کې ځینې رسنۍ او خبریالان وایي د رسنیو د پخواني قانون د احیا کولو لپاره د طالبانو د ویندوی وروستۍ څرګندونو هیلې پیدا کړي د امریکا نیویورک ټایم رسپانی په یو راپور کې ویلي په وروستیو څو میاشتو کې تر 1 میلیون ډیر افغانان ایران ته تښتیدلي دې لپاره چې پاکستان خپلې پولې ټینګې کړي په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو له کبله ایران ته د اوښتونکو افغانانو شمیر په بېساري ډول زیات شوی دی د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون ویل د امریکایي ځواکونو د شپې په عملیاتو کې د اسلامي دولت یا داعش د سخت دریځې ډلې مشر د سوریې په ادلب کې وژل شوی د اسوشیتد پریس خبري اژانس د راپور له مخې ابو ابراهیم الهاشمی د 2019 کال د اکتوبر په 1 د دیړلې د بخوانی مشر ابو بکر البغدادي له وجل کېدو څو ورځې وروسته د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې مشر غوره شو یو امریکایي چارواکي ویلي الهاشمی هم د بغدادي په شان ځان هغه مهال په بم والو زاو چې امریکایي پوځیان ورنږدې شول او د روغتیا نړیوال سازمان وایي اروپا به ژر د اوږدې مودې لپاره د کرونا وبا له شره په آرامه شي د دې ادارې اروپایي رئیس هانس کلوکی پرون وویل د ډیرو خلکو واکسیناسیون د ژمي پای ته رسېده او په نهایت کې د کرونا د نوې بڼې یعنې اومیکرون د شدت کموالي هیلې غوړولې چې په اروپا کې د کرونا له درکه اندېښنې کمې شي سره له دې چې په وروستیو ورځو کې په ډیرو اروپایي هیوادونو کې د کرونا د پیښو شمیر بېساری و خو د مړینو او په روغتونو کې د بستر کیدونکو کسانو شمیر ډیر لږ و وړاندې به په تفصیل له دغو موضوعګانو خبر شي د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون وایي د کله چې طالبان واک ته رسېدلي 300 رسنۍ بندي شوي دي یو شمېر خبریالان هم وایي
په کابل کې خبریالان کار لپاره او د هغوی د رواني حالات لپاره ډاډمنه یا د امنیت فضا وجود نه لري
په خوست کې ترافیکي پیښه شوې
د خوست او ګردیز په لاره کې د المارې په سیمه کې چې د بکسې موټر ټکر شوی دی چې د عمله یې 8 کسان وژل شوي او 9 کسان زخمیان دي
افغانستان او استرالیا نن د نړیوال جام د دریم مقام په سر لوبه لري
د موږ د لوغړو مورال بخي او د سیم فاینل په نسبت باندې بیا استرالیا چې د هند څخه ډیر غټه ماتي وخوړله
په بلوچستان کې په پوځیانو د وروستیو بریدونو جزئیات څه دي
د بلوچستان کورنی چارو چ مشیر دی میرزا لانګو ویل چې په دې دواړو پیش کې تر اوسه چې دی 12 امنیتی سرتیر او 14 وسلوال کسان وژل شوی دی
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو لومړی مطلب ته د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون وایي لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي سلګونه افغاني رسنۍ د اقتصادي ستونزو له ګواښونو او محدودیتونو له کبله له فعالیته لوېدلې دي دغه فدراسیون همداراز ویلي تیرو څو باندې 15 میاشتو کې د رسنیو زرګونو کارکوونکو او ژورنالیستانو په تیره بیا ښځو کار له لاسه ورکړی عصمت څاروانه او نور جزئیات
د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون پرون پنځشنبه په یو اعلامیه کې وویل چې د یوې نوې سروې له مخې د اګست په 15مه د طالبانو له واک ته رسیدو را په دیخوا په افغانستان کې 318 رسنیو کار بس کړی دی دا سروې د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنې د خپل هیواد په 3 ولایتونو کې کړی دی په اعلامیه کې ویل شوي چې د افغانستان له اوسني حالت او ورځپاڼې ډیرې اغیزمن شوي دي او اوس له یو سلو څوارلس ورځپاڼو یوازې 40 چاپیږي د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون ویلي د دوی لپاره په ترتیب شوي راپور کې راغلي چې د 150 تلویزیوني چینلونو 122 رادیوګانو او 90 آنلاین رسنیو فعالیت درېدلې دی د ژورنالیستانو د نړیوال فدراسیون سیکرتر جنرال انټونی بلینجر ویلي چې په لومړي ځل په 3 ولایتونو کې له راټولو شویو معلوماتو هغه بحران لیدلی شي چې په افغانستان کې خبریالي او ژورنالیزم اغیزمن کړی دی د زیاته کړې دا تصویر نه یوازې د هغو خبریالانو لپاره چې دنده یې له لاسه ورکړې، بلکې عامو افغانانو ته هم په دې خاطر یو ناورین دی چې د معلوماتو له ترلاسه کولو بې برخې شوي دي. له بلې خوا د کابل پریس د بورد غړي عزیز احمد تسل تېره شپه آزادي راډیو ته وویل چې خبریالان په افغانستان کې له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي،
خصوصا په کابل کې خبریالان لپاره فزیکی امنیت وجود نه لري، دغوی د کار لپاره او دغوی د رواني حالت لپاره ډاډمنه یا د امنیت فضا وجود نه لري.
د طالبانو حکومت د دې راپور په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د ډله ییزو رسنیو پخوانی قانون د اجرا وړ دی او د رسنیو د سرغړونو د څېړنې کمیسون به احیا کړي. په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په یو اعلامیه کې د طالبانو د حکومت د ویندوی ذبیح الله مجاهد په قول ویلي چې د دغه کمیسون له بیا فعالیدو وروسته به هیڅ وزارت د رسنیو په چارو کې مداخله نه کوي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي راډیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا.
د خوست او ګردیز ترمنځ په یو ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه اته تنه مړه شوي او نور ژوبل دي. په وژل شوو کې درې تنه د یوې کورنۍ غړي دي. تفصیل دغه راپور کې
د خوست ولایت د عامې روغتیا مرستیال رئیس عبدالرحمن زاهد د دې پیښې په اړه چې پرون مازدیګر مهال وشوه آزادي راډیو ته وویل،
د خوست او ګردیز په لاره کې د المرې په سیمه کې چې د بکسې موټر ټکر شوی دی چې له امله یې اته کسان وژل شوي او اووه کسان زخمیان دي.
په وشل شویو کې درې نارینه او د یوې ماشومې په شمول درې ښځې دي. د ښاغلي زاهد په وینا په وشل شویو کې درې تنه د یوې کورنۍ غړي دي. په افغانستان کې اکثره ترافیکي پېښې د لارو د خرابوالي، د ترافیکي نښو د کموالي او د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ له کبله کېږي. د خوست د ترافیک ریاست چارواکو تر اوسه پورې د پرونی پېښې د علت په اړه څه نه دي ویلي.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د افغانستان د کرکټ ترنول لسکلونو کشره لوبډله به د نړیوال جام سیالیو په دوام کې نن د استرالیا له لوبډلې سره مخ شي. د افغانستان د لوبډلې سر روزونکي رئیس احمد زی ازادي راډیو ته ویل د دواړو ټیمونو تیرو دوو سیالیو ته په کتو د افغان لوبغاړو روحیه لوړه ده.
د افغانستان د کرکټ ترنول سکلونو کرشه لوبډله به د نړیوال جام سیالیو په دوام کې نن جمعه د استرالیا له لوبډلې سره مخامخ شي. د افغانستان د کرکټ ترنول سکلونو د کرشه لوبډلې سر روزونکي رئیس احمد زای نننۍ مسابقه لدی کبل مهمه بولی چې د نړۍ د درې مقام د ترلاسه کولو لپاره کیږي. د همداراس وبل
فکر کوم چې په دغه میدان باندې چې لوبه ده په دغه کې دغه ټاس ګټل ډیر مهم رول لري او لومړی لسورن هغه کدی لومړی بیٹنګ کی وی او په بولینګ کی وی د دغه ګټل ډیر مهمه دي دوړو لوبډلو لپاره. را به شو د افغانستان د ټیم کوي نقطې ته چې نو فکر کوم د موږ د لوغړو مورال بخي او د سیم فائنل په نسبت باندې بیا استرالیا چې د هند څخه ډیر غټه ماته وخړله.
د افغانستان ترنول سکلونو کښې لوبډلې روانونه په نیمه پایلو بکی پر انګلستان په لښت توپیر وبایلله او پایلو بیته د وټولو چانس یې له لاسه ورکړ. د افغانستان او استرالیا مسابقه به د افغانستان په وخت د ماښام په 15 بجې پیل شي. ترنول سکلونو د کښې لوبډلو پایلو بیته د هند او انګلستان لوبډلې وټلی او ټاکل شوی دی چې د شنبه په ورځ دواړه ټیمونه په پایلو بکی سره مخامخ شي.
د انډر 19 د سر روزون کې رئیس احمد زی سره به اوس د احمد شیبر د مرکې یو لنډه برخه درته خبر کړل. البته دغه مرکه په فیسبوک او د ازادي راډیو په یوټیوب او ویب باندې کتلی شي.
تر 19 کلنو د کومر لوبډلې روزون کې رئیس احمد زی را سره د دوی تشرح خلاصوم. احمد زی صاحب د افغانستان تر 19 کلنو کم عمر لوبډله وتوانید چې د نړیوال جام تر نیمه پایلو پورې ورسیږي، ستاسو په نظر تر دې بریده د دې ټیم تر رسیدو الهتونه سری درې الهته کپلندو تاسو سره بیان کړی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته ټولو همکارانو تم د چې د افغانستان په دغه لوبډله کې واکنچی ډیر با استعداد لوبغاړي او ډیر بهترین لوبډله جوړه شوې و. نو فکر کوم د دوی خپل مهنت او صنعت سبغه د منګ روزنه ور سره و. نو دغه ټیم دغه قابل چې تر نیمای دغه نیمه په لوب پر دې ځان ورسېږي.
امازه سب دی لوبډلې یو لوب په پایل کې په اول پړاو کې بایلو دا بیا په سیمه فائنل کې پاتې راغله دا لوبډله. د ضعف څوټکې کې تاسو بیان کړئ چې څو
دا چې تاسو ته معلوماتو چې په کوم حالاتو کې او په کوم مشکلاتو کې موږ د غزای ته موږ راغلو او د جام جهانی کې موږ برخه واغستله. مخکې چې ما په خبرو کې ویلې لوبډلې د استعداد او د قابلیت پکې یو چې تر ډیر مخکې پورې لاړ سو. الحمدلله تر ډیر هدا پورې موږ خپل پلان کې کامیاب وو. مهم او غټه ستونزه دغه و چې موږ په وخت سره دلته رانغلو. موږ د دې ځای کې هغه تمریناتي لوبې تر سره نه کړې په لومړي سر کې په وخت سره موږ ورته ونه رسیدلو. خو بیا هم څنګه چې په دغه ټورنمنت کې موږ تر نیمای سیمه فائنل پورې موږ لار پیدا کړله، بیا هم زه وایم چې په دومره نش په کم وخت کې دومره پرمختګ د افغانستان د کرکټ په ښه آینده باندې ښه استدلال کوي چې دغه ځای پورې موږ ځان راورسو.
تاسو د شی آینده مسلې ته اشاره وکړه، څه اټکل کوي چې د دې لوبغاړو له ډلې به څو کسه ممکن د افغانستان ملي ټیم ته لار وکړي؟
خوشبختانه که تاسو د افغانستان د کرکټ تاریخ ته وګوري او دغه وسنی لوبډلې ته که تاسو وګوري چې په ملي سطح باندې لوبیږي، په نېشنل ټیم کې چې لوبیږي، دغه ټول دغه د نونس کلونو له پروسې نه وتلي لوبغاړي دي. دا هغه لوبغاړي دي چې په داخل د افغانستان کې دوی روزل شوي دي، داخلي روزونکو سره کار کړی دی، د افغانستان کرکټ بورډ په دې کې ډېر یو مهم رول ادا کړی دی. نو مطمئنه مې ان شاء الله چې د لکه تاسو د 2000 لوبډلې نو وګوره ډېر لوبغاړي اوس په ملي لوبډله کې دي، او مطمئنه مې ان شاء الله چې دغه لوبډلې نو هم ډېر د سيزوانا لوبغاړي سره چې پاینده کې بدوي د افغانستان په ملي سطح باندې د مملکت نمائندګي وکړي.
د نولس کلنو د لوبډلې د بولرانو په برخه کې نړیوالو مبصرینو ډېر مثبت خبرې کولې، تاسو څه فکر کوئ؟
فکر کوم چې د افغانستان دغه لوبغاړي که تاسو وګورئ په خاصه توګه باندې موږ دغه سپین بولران دا اوس په نړۍ کې یو ځانته یو خپل یو شهرت لري، او په دغه جام جهانی کې که تاسو وګورئ موږ سره دوه داسې سپینران وو چې دوی باندې اوس په نړیوال کرکټ کې دوی باندې حساب کېدلی شي، لکه نوید اظهار او نور احمد چې تر ډېر هدا پورې اوس په نړیواله سطح باندې یو پیژندل شوی ستوری ده. نوید اظهار الحق هم دغسې یو لوبغاړی ده چې انشاءالله په هنده کې به هم د افغانستان نمایندګي وکړي. او ورسره په څنګ کې که د موږ تاسو تیز بالران وګورئ، سمی بلال داسې یو آینده اوس موږ ته کوي راکوي چې دی به هم څه ځن وروسته به انشاءالله دی به په ملي سطح باندې به د افغانستان نمایندګي وکړي.
د انډر 19 مشر روزونکی رئیس احمد زایو بشپړ مرکه په فیسبوک کتلی شي.
د لوبو له میدانه د سپورت او ورزش په اړه د ازادي رادیو دا اونۍ خبرونه هر اونۍ د شنبې په ورځ د مازګر له 4:30 تر 4 بجو او 15 دقیقو پورې اوریدلای شي. دا خبرونه د دوشنبې په ورځ پر همدې وخت تکراریږي.
ور بشو بلوچستان ته هلته د پاوز پر دوو مرکزونو له حملو دوی شپې او یو ورځ تیریږي، خو لام د بریدونو په نتیجه کې د وژل شو پوځیانو کره شمېر نه دی معلوم. بلوچ بلتن غوښتون کې د پاکستان پاوز ته په خپلو انتحاري بریدونو کې د لسګونو کسانو د مرګ ژوبلو د اړولو ادعا کوي. جزئیات دغه رپورټ کې
د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د پوز پر دوو مرکزونو د حملو په نتیجه کې د وژل شویو کسانو د شمیر په اړه ضدونه خیس راپورونه ورکول کیږي. د پاکستان حکومت وایي چې 12 پوځیان وژل شوي. مخکې پاکستانی چارواکو تر دې د لږو کسانو وژل کې را تایید کړی و، خو بلوچ بلتون غوښتون کې چې د دې برید مسؤلیت یې منلی وایي چې تر 50 ډېر پاکستانی پوځیان وژلي دي. د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت د 4 پوځیانو او 15 حمله کوونکو د وژل کېدو ادعا کړې وه. په نوشکي او پنجګور کې د پاکستان د پوسټ پر اډې د بریدونو په اړه په بلوچستان ایالت کې ځایي خبريال ایوب ترین آزادي رادیو ته تیر شپه وویل
د بلوچستان په پنجګور کې او په نوشکي کې چاودنې سیوي وسلوال کسان چې دی اغه د سردی اسکرو و د کیمپو ته ننوتلی وو. د بلوچستان د کورنۍ چارو چې مشیر دی میرزیا لانګو هغه دا وویل چې په دې دواړو پیښو کې تر اوسه چې دی 12 امنیتي سرتیر چې دی هغه وژل شوي دي او دغه ډول 13 وسلوال کسان چې دی هغه هم په دې کې وژل شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر نورو پاکستاني چارواکو د تلفاتو شمېر تر دې لږ ښودلی دی، خو بلوچ بیلتون غوښتونکې ډلې چې ځان د بلوچستان د آزادۍ پوځ بولي ادا کړی چې تر 500 ډېر پاکستاني پوځیان یې وژلي دي. تر دې څو ورځې وړاندې د بلوچ آزادۍ پوځ د وسلوالو په انتحاري برید کې چې د تلاشۍ پر یوه پوسته یې وکړ د پاکستان د پوځ لس سرتیري ووژل شول.
د ترکیه او یونان پوله ته نږدې د هوا د سړوالي له کبله د 12 پناه غوښتونکو لمړي نیورسته انخرا او اتان دی او بل دی غمیزې سبب بولی. تفصیل په دغه ریپورت کې.
ترکیه یونانی پوله ساتي تورن کړي چې له پناه غوښتونکو څخه یې د ژمي په دې سخته یخنۍ کې جامې او بوټونه په زور ایستلي او بیا یې له خپلې پولې شړلې دي. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر سلیمان سایلو یونانی پوله ساتي د دغو 12 پناه غوښتونکو د مړینې مسؤول وبلل. خو د یونان د کټوالو وزیر نوتیسی میتارا چې د 12 پناه غوښتونکو د مړینې د تایید په ترڅ کې د ترکیې د کورنیو چارو وزیر څرګندونې رد کړې او هغه یې دروغی تبلیغات وبلل. د ادعا وکړه چې پناه غوښتونکي هیڅکله د یونان تر پولې نه و رسیدلي، نو څرنګه کېدای شي چې یونانی پوله ساتو ځورولی وي. ترکیه او یونان په خپل منځ کې زیات سیالي لري. د دواړو هیوادونو ژور اختلافات د قبرص پر سر دي. ترکیه او یونان په وروستیو کلونو کې تل افغانستان، سوریه او عراق ډیر شمیر پناه غوښتونکو مخه کړې. پناه غوښتونکي هڅه کوي چې د دغو هیوادونو له لارې ځان لویدیځې اروپا ته ورسوي. په ځلونو په یونان کې له پناه غوښتونکو سره د بد چلن راپورونه خپاره شوي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
نن د اولمپیک ژمنۍ مسابقې د چین پلازمینه بیجینګ کې پیلېږي. ټاکل شوی په دې سیالیو کې د یو نوي هیوادونو 3000 لوبغاړي په بیلابیلو سپورتي برخو کې سیالي وکړي. تفصیل په دغه ریپورت کې واورئ.
د چین ژمنۍ اولمپیک سیالۍ به د روان فبروري تر 6 پورې دوام وکړي. سره له دې چې چین د دغو سیالیو چې د اولمپیک 24 ژمنۍ سیالۍ دي د رسمي پرانستنې لپاره ځانګړي مراسم ترتیب کړي، خو د امریکا د متحدو ایالاتونو په ګډون څو هیوادونه د چین د حکومت له لوري د بشري حقونو د سرغړونې په اعتراض کې پرانستونکو مراسمو ته رسمي پلاوی نه لیږي. دوی میاشتې پخوا کله چې له پخواني دود سره سم د اولمپیک له لومړني ځای یعنی آتن څخه د اولمپیک مشال ولګول شو، څو له هغه ځایه تر پیکینګ پورې ورسول شي، یو شمېر تیبتیانو د چین د حکومت د پالیسیو خلاف مظاهرې وکړې. چین نه یوازې د تبت د مسئلې په خاطر بلکې په شینجن کې د ایغور لشکې د بشري حقونو د سرغړونې په خاطر له انتقادونو سره مخامخ دی. د نامتو چینایي تینس لوبغاړي پینګ شوی د بيدرکه کېدو موضوع هم ډیر حیران کړی دی، خو له دې سره سره امریکا یوازې له سیاسي پلوه د چین ژمنۍ اولمپیک تحریم کړی او امریکایي لوبغاړو ته اجازه شته چې په دې سیالیو کې ګډون وکړي. دا سیالۍ به د پیکینګ ترڅنګ د چین په دوو نورو لویو ښارونو کې وشي، خو د کرونا او وبا د خپرېدو له کبله به په لوبغالو کې د نندارچیانو لپاره یو لړ محدودیتونه ولګول شي. دوبنۍ اولمپیک سیالۍ هم د کرونا تر سیوري لاندې تر خپل اصلي وخت په ځنډ پیل شوې.
نن جمعه د ازادي راډیو ولایت په ولایت خبرونه زابل ته ځانګړې ده. که د زابل په اړه پوښتنه یا نظر لري، خپل پیغام په ثبت شوی باندې د واتس اپ لاري را واستوي. د واتس اپ شمیره مو ده 00221212345. د خبرونې وخت مو ده ماسپښین له 2 تر 3 بجو ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
خبرونه دې برخه ته مو زه صادق رښتینی هرکلی کوم. د افغانستان تر 19 کلونو کوم عمر لوبډله د 2022 کال په نړیوال جام کې وټوانې ده چې تر نیمه پایلوبی ورسیږي. د لوبډلی سیمی فائنل پر انګلستان بایلود. د دې ټیم روزونکی سشکال بهرنی نه وو، افغان وو. رئیس احمدزی دا لوبډله روزلې ده. ل رئیس احمدزی سره احمد شیبر په ورستوی لوبو مرکه کړې ده.
احمد صاحب، د افغانستان تر 19 کلنو کم عمره لوبډله وتوانېده چې د نړیوال جام تر نیمه پایلوبی پورې ورسیږي. ستاسو په نظر تر دې بریده د دې ټیم د رسیدو علتونه څه دي؟ درې علته که په لنډو تاسو راته بیان کړي.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته ټولو همکارانو تم. دا چې د افغانستان په دغه لوبډله کې واقعاً چې ډېر بااستعداد لوبغاړي وو او ډېر بهترین لوبډله جوړه شوې وه، نو فکر کوم د دوی خپل محنت او صنعت سبغه دې موږ روزنه ورسره وه، نو دغه ټیم د دې قابلیت چې تر نیمایي دغه نیمه پایلوبه پورې ځان ورسوي.
امازه چې دې لوبډلې یو لوبه په پایل کې په اول پړاو کې بایلوده او بیا په سیمی فائنل کې پاتې راغله. دا لوبډله د ضعف څو ټکي کې تاسو بیان کړئ چې څو
دا چې تاسو ته معلوماتو چې په کوم حالاتو کې او په کوم مشکلاتو کې موږ دغه ځای ته موږ راغلو او په دغه جام جهاني کې موږ برخه واخیستله. مخکې چې ما په خبرو کې ویلې لوبډلې دغه استعداد او دا قابلیت پکې وو چې تر ډیر مخکې پورې لاړ شو. الحمدلله تر ډیر هدا پورې موږ خپل پلان کې کامیاب وو. مهم او غټه ستونزه دغه وه چې موږ په وخت سره دلته رانغلو. موږ د دې ځای کې هغه تمریناتي لوبې تر سره نه کړې. په لومړي سر کې په وخت سره موږ ورته راونه رسیدلو، خو بیا هم څنګه چې په دغه ټورنمنټ کې موږ تر نیمایي سیمی فائنل پورې موږ لار پیدا کړله، بیا هم زه وایم چې په دومره نش په کم وخت کې دومره پرمختګ د افغانستان د کرکټ په ښه آینده باندې ښه استدلال کوي چې دغه ځای پورې موږ ځان راورسو.
تاسو د شی آینده مسلې ته اشاره وکړه، څه اټکل کوي چې د دې لوبغاړو له ډلې به څو کسه ممکن د افغانستان ملي ټیم ته لار وکړي؟
خوشبختانه که تاسو د افغانستان د کرکټ تاریخ ته وګوري او دغه اوسنۍ لوبډلې ته که تاسو وګوري چې په ملي سطح باندې لوبیږي، په نېشنل ټیم کې چې لوبیږي، دغه ټول دغه د 19 کلونو له پروسې نه وتلي لوبغاړي دي. دا هغه لوبغاړي دي چې په داخل د افغانستان کې دوی روزل شوي دي، داخلي روزونکو سره کار کړی دی، د افغانستان کرکټ بورډ په دې کې ډېر یو مهم رول ادا کړی دی. مطمئن یم انشاءالله چې د لکه تاسو د 2006 د لوبډلې نه وګوره، ډېر لوبغاړي اوس په ملي لوبډله کې دي، او مطمئن یم انشاءالله چې دغه لوبډلې نه هم ډېر داسې ځوانه لوبغاړي شته چې پاینده کې به دوی د افغانستان په ملي سطح باندې د مملکت نمایندګي وکړي.
د 19 کلنو د لوبډلې د بولرانو په برخه کې نړیوالو مبصرینو ډېر مثبت خبرې کولې، تاسو څه فکر کوئ؟
فکر کوم چې د افغانستان دغه لوبغاړي که تاسو وګورئ په خاصه توګه باندې د موږ دغه سپین بولران دا اوس په نړۍ کې یو ځانته یو خپل یو شهرت لري، او په دغه جام جهاني کې که تاسو وګورئ موږ سره دوه داسې سپینران وو چې دوی باندې اوس په نړیوال کرکټ کې دوی باندې حساب کېدلی شي، لکه نوید اظهار او نور احمد چې تر ډېر حده پورې اوس په نړیواله سطح باندې یو پیژندل شوی ستوری ده. نوید اظهار الحق هم دغسې یو لوبغاړی ده چې انشاءالله په هنده کې به هم د افغانستان نمایندګي وکړي. ورسره په څنګ کې که د موږ تاسې تیز بالران وګورئ، سمی بلال داسې یو آینده اوس موږ ته کوي راکوي چې دی به هم څه ځنډ وروسته به انشاءالله د ملي سطح باندې به د افغانستان نمایندګي وکړي.
مسیب د بیټنګ په برخه کې د افغانستان د ملي ټیم په لوبغاړو باندې هم ځینې انتقادونه شته. د 19 کلونو لوبډله هم فکر نه کوي چې د بیټنګ په برخه کې نور کار ته هم اړتیا لري؟
واقعاً په بیټنګ کې موږ ته ډېر کار پکار ده، تر اندازې نه موږ ته ډېر کار پکار، او د دې غټ علت دغه وو د خپل د تیر کال تجربې، د دوه کالو مخکې تجربې په 19 کلونو سطح باندې چې موږ ویل دغه د بیټنګ ستونزه چې وه سه کال چې موږ ته څه ضرورت وو، یعنې دغسې اعتمادي لوبغاړي موږ په 4-5 باید پیدا کړو په هغه سر کې چې راوځي چې دوی باندې ډېر اعتماد وسي، نو دا په داخل د افغانستان کې دغه باندې ډېر کار پکار ده. د موږ داخلي کرکټ کې دغه باندې ډېر کار پکار ده، د موږ په داخلي اکیډمیانو کې دوی باندې ډېر کار پکار ده. نو مشکل دغه ده چې هلته چې کله دوی هغه تمرینات چې کوي، دوی چې نت پریکټس کوي، هغلته دوی ته یا 10 یا 15 یا 20 دقیقې وخت ورکول کیږي. دوی ته باید په ساعتونو باندې وخت ورته ورکړی شي. دوی که هر ځای کې لوبه کوي، دغه لوبغاړي اوس پوه شو دوی چې اوس کله بیرته ځي، دوی به دغه نړیوال کرکټ معیار مطابق باندې به دوی هلته بیټنګ ترسره کوي. نو خو دا لوبغاړي هم باید نورو لوبغاړو سره تجربې شریکیږي، او د موږ د افغانستان د روزونکو هم دغه کار ده چې تر دې وروسته نور دغه مشکل ته باید موږ د پای ټکه کیږو چې دغه د بیټنګ ستونزه موږ حل کړو. بیټنګ کولای شي، خو لوبغاړو کې هغه هغه ټیمپرمنټ لږ ضرورت ده چې دوی په میدان کې ودرېږي، دوی یو یو رنز ته دوی زیات فوکس پیو کې استعدادونه شته، ده لږ به فالش ته ضرورت لري او لږ به کار وسره کول غواړي.
احمد زید صاحب، ځینې کسان دا وایي چې په افغانستان کې وستون څه ده چې پیچونه سم نشته د بیټنګ د روزنې لپاره، تاسو دې سره موافق یاست؟
فکر کوم د افغانستان پیچونه چې دي په ټوله نړۍ کې به د بیټنګ لپاره تر ټولو نغه سنترینه پیچونه وي، ځکه خو موږ په نړیواله سطح باندې بیا دغه مشکلاتو سره مخامخ کیږو. هلته موږ ډېر اسانه کرکټ کوو، هلته موږ لوبغاړي کټ کټ سلیزي کوي، هلته موږ لوبغاړي ډېر ښه رنزونه کوي، خو بیا چې کله نړیوال کرکټ ته موږ راسو دلته پیچونو کې واخې پی یا پی بال سینګ کیږي یا پی سوینګ کیږي، نو دغه مشکلاتو سره یو په خاصه توګه مکله کله چې موږ سپینرانو سره مخامخ شو، نو دغه مشکلات دي. موږ هلته پیچونه ډېر اسانه دي، بیا په نړیواله سطح باندې تاسو ته هغه سي پیچونه نشي پیدا کېدلی لکه څنګه توقع چې موږ په افغانستان کې کوو. نو اوس وخت ده، دا اوس هم وخت ده چې د آینده لپاره موږ دغه سي پلان جوړ کړو، د سي او طریقې سره باید مخکې لاړ شو چې موږ هلته پیچونه باید د بیټسمنانو لپاره اسانه نه کړو، هلته باید بالرانو سره کومک وکړو تر څو هغه سختو مرحلونو دي تیر شي او بیا په نړیواله سطح باندې هغه سختې چې دوی په داخلي افغانستان کې لیدلي، په ډومیسټک کرکټ کې لیدلي، د په نړیواله سطح باندې دوی باید استفادتي وکړي.
خبر او له خبر وره اخوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا
وسم استاسي پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
سلام دی د رادیو ازادي کارمندانو ته. افغانستان کې دولاره ډېر مهمه دي، یا لو یا نوی جرګا یا انتخابات. طالبان ویلو نوی جرګه را وغواړي، دوی حکومت ته مشروعیت ورکړي، نړیوالې پرشنې وپیژني، بیکاري بېروزګاري باید ختمه شي. افغانستان کې که 30 میلیونه نفوس وي، نیمې ښځې دي. ښځې حق لري چې په وزارتونو، دفترونو او په فابریکو کې کار وکړي، او نجونې مکتب وایي، پوهنتون وایي، دا د دوی مسلم حق ده.
زنه کبلا د کندهار ولایت میوند ولسوالی وسیدونکو یم. زه د شوادای میوند ابتدایا شونځي کو شونځي کې د استاد په صفات وظیفه اجرا کوم. موږ ماشینه اجرا سوي د ټول ولسوالی ماشینه اجرا سوي دي، د مرکز پورې د میوند ولسوالی هیڅ نه قرار ده جن رسمي ته ماته.
آزادی رادیو ته د زابل ولایت څخه دا پیغام استوم. نړیوالې ټولنې او له حکومت له غړو مې هیله ده چې دغه کومه مرسته چې راغلې ده، یا اعلانېږي 5 میلیارده ډالره ده چې هغه په خارج او په داخل کې د افغانانو دپاره ده. 4 میلیارده خو به افغانستان ته راځي، دا چې د افغانستان د خلکو د نفوس په سر وویشي 100 ډالره اخلي په کور ته رسېږي، خو سینما یې خلکو ته ورسېږي 100 ډالره په مصرف. دونران صاحبان یا هغه نور صاحبان چې په جیبو کې اچوي، د خدای دپاره دغه مرسته چې افغانانو ته ورسېږي، د هر چا سرمایه او د دغه په کور کې سرمایه د کاروبار لپاره جوړېږي او د هر کور پت او عزت پکېږي. یادې دا په یو داسې پروژو مصرف کې چې هم افغانانو ته آینده ته شی پاتې شي، او هم افغانان په سوکاله کې په رښتیا زموږ د دولتداران یا نړۍ یا نړیواله ټولنه یا جهان زموږ د وطن جوړېده غواړي. د پردو په لاس، د پردي په قلم، د پردي په مامور موږ نه جوړېږو. راځي په خپله لاس یو کړو د وطن او د ملک د خدمت لپاره په رښتینی سره، او که نه نو هر وخت به موږ دغسې لکه کورکۍ ورانېږو بیا به جوړېږو، کورنکۍ ورانېږو بیا به جوړېږو.
السلام علیکم وزیر اعظم، خبر کوم د نهضت الخون نه شیرین باجا بټینه خو د بټینه خبر کومه مې په کټ کې ناسمه ولم مودن ولا څنګه کې بټګانو کلاګانو بنګو ولا ټول اولیکل مونږ ته ناراضي مونږ یا کسان به ورشي وای دا کور مګه ته درګه مونږ راځو هم رانی شي ابره لاړ ولسوالۍ دال د مریضو کړه الته ما غسري مې شي ولا نه زو وای دا مونږ مزګه تر راځو اغه مرا اندغلل وزنګ نه بټي ولا دې دا نه حالت مې سګي چې مونږ کاروبار ولار دې اغه خواران ترې چې کاروبار شروع کی مونږ دغه لګو دا موسسه ولا نه چې مونږ د زړه زړه اجر امرته کی اره بټي ولا بیا ولا
د اوس لپاره هم دومره. نور خبرونه کې به زما همکاران در سره وي.
د سهارت نیمه شوه لاند خبرونه.
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت وایي له قطر سره د کابل او دوحې ترمنځ د الوتنو د پیلولو په اړه موافقې ته رسیدلی. د هوایي چلن د ځانګړې نړیوالې ادارې د وی پاڼې د خبر له مخې د طالبانو د حکومت د هوایي چلن وزارت ویلي د افغانستان او قطر د حکومتونو د دوو اړخیزې موافقې پر اساس به د افغانستان او قطر هوایي شرکتونه د دوو هیوادونو د پلازمینو ترمنځ الوتنې کوي. د ژورنالستانو نړیوال فدراسیون وایي د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته تر 300 ډېرې رسنۍ په افغانستان کې بندې شوي او د رسنیو زرګونو کارکوونکو دندې پرېښي. د امریکا نیویورک ټایم ورځپاڼې په یو راپور کې ویلي په وروستیو څو میاشتو کې تر 1 میلیون ډېر افغانان ایران ته تښتېدلي. د امریکا ولسمشر جو بایډن پرون وویل د امریکایي ځواکونو د شپې په عملیاتو کې د اسلامي دولت یا داعش د سخت دریځې ډلې مشر د سوریې په ادلب کې او د روغتیا نړیوال سازمان وایي اروپا به ژر د اوږدې مودې لپاره د کرونا وبا له شره په ارامه شي. د دې ادارې اروپایي رئیس هانس کلوکی پرون وویل د ډیرو خلکو واکسیناسیون د ژمي پای ته رسېده او په نهایت کې د کرونا د نوې بڼې یعنی اومیکرون د شدت کموالي هیلې غوړولي چې په اروپا کې د کرونا له درکه اندېښنې کمې شي. لاند خبرونه مو واوریدل. کولی شئ تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. اوس دویمه نیمایي کې د ازادي په سپو کې پروګرام لرو.
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی
احمد شیبریان پر خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاره قادر جلالوف مختوری. السلام علیکم. په افغانستان کې د ټلیفون او انټرنیټ خدمات دا مسله دلته په خبرونه کې چیرو. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره لنن نشته 122 کال مخکې لومړی ټلیفون پارک نصب شو. بیا څو کاله وروسته د ټلیفون یو وړ سیستم چې 25 لاینونه یې لرل دارک په شمال کې ځای پر ځای شو. تر دې وروسته ورو ورو د ټلیفون ټکنالوژي پراخه شوه، خو ډېر ستر بدلون لننه تقریبا 14 کاله مخکې پکې راغلی چې د افغانستان د مخابرات په سکتور کې په سلګونو میلیونه ډالر پانګونه وشوه چې په لسګونو سره افغانانو ته پکې د کار زمینه برابره شوه. تر دې پانګونې وروسته د راپورونو له مخې د مخابراتو وزارت په پیل کې 1 میلیون ډالر او څو کاله وروسته د کال تر 100 میلیونه ډالر پورې عواید ترلاسه کړل. د طالبانو تر واکمنۍ مخکې چارواکو ویل چې د افغانستان د ټولو ولایتونو مرکزونو او اکثر ولسوالیو ته انټرنیټي خدمات هم چمتو کړي دي. یو شمېر خلکو دا تمه لرله چې ورځ په ورځ به د انټرنیټ او ټلیفونونو په کیفیت کې تغییر راشي، خو تر دې دمه شکایتونه زیات دي. پدې خبرونه کې مو د بحث لپاره د میلمنو ته بلنه ورکړې ده. شهزاد ګل اروبي د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي پخوانی وزیر او پچک جمهوریت کې د افغانستان سفیر او د سافټویر انجینر اغا ملک سهار اروبي صاحب کله چې تاسو په 2013 کال کې لولسي جرګې د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي د وزیر په توګه د باور رایه ترلاسه کړه، هغه کال ستاسو د وزارت په وخت مخابرات ول درکه د افغانستان کلنی عواید څو تر رسیدلی و؟
مخابراتو سکتور دغه چې مخابرات سکتور یو وازی دغه 10% عواید نه دي، نو ډیر زیات نور برخه کې عواید لري. د خطر باندې تقریبا په هغه کال کې 3.5 میلیارد افغانۍ عواید درلودل. دا زما په نظر باندې چې 2019 کې ده دغه د عواید او 2000 کې د عواید بیا لوړ شوی و، نورم لوړ شوی و.
د عواید د لوړېدو علت څه؟
مخابراتو سکتور دغه د دوی د یوزر چې د استفاده کنه کې دغه زیات شوی و، او بل الټا سیستم ایجاد شول د ریال ټایم منیجمنت سیستم مو چې دغه په عواید باندې ښه تاثیر لرلو. او بل د وزارت مخابرات او اترا وزارت مالی یو کډه کمیټه جوړه کړې و. هغه کمیټه د عواید څخه نظارت کول او هر 15 ورځې او میاشت کې به دوی څومره عواید چې د مخابراتي کمپنیانو سره وي دغه څخه نظارت کیدلو. نو د نظارت او د ټکنالوژي د مخابراتي سکتور د استفادې او د انټرنیټ د زیاتوالي وجنه عواید زیات شو.
مننه عربي صاحب. سهار صاحب ته باور شو. سهار صاحب محترم، ستاسو په باور د ټکنالوژي په برخه کې کوم ستونزې شته؟
افغانستان کې د 2002 کال له بدی خو چې افغانستان کې همدغه ټکنالوژي مخابراتي ټکنالوژي و د پیل څو متاسونه په څه ډول چې باید پیل شوی وي او څه ډول مخته تللې وي هغه ډول مخته ولاړه نه مثلا په 2000 فکر کوم چې په ګم کې پنځم کال کې لجیټي کمپنی سره یو قرارداد چې چینایي کمپنی سره د تلور شپه ته $15 million په ارزښت باندې افغانستان کې د نوري فایبر کیبل نه ټول افغانستان کې کشتي اما 2019 کې هغه کیبل نه یوازې مرکزی او حلقوي ولایتونو ته ورسېدو نو ټول ولایتونو ته متاسفانه ټول لوبالي ته ونه رسېدو بل څنګه د افغانستان مخابراتي شبکې په ډول باید لا پایلې د خدمات په ډول وړاندې کړې وای متاسفانه د دې څخه په ډول تار نه او هغه د خدماتو کیفیت په ډول نه سره کېدو نو ډیر افغانان تقریبا اوس 8 میلیونه خلک له ټلیفوني اړیکو نه ګټه اخلي او لکه چې موږ شاوخوا د انټرنیټ نه ګټه اخلي دی په دې ډول انټرنیټ ته لاسرسي نه لري ان تر اوسه په ډیرې سیمو کې ټوجي خدمات دي بل څنګه په ټول افغانستان کې دا اوس تقریبا 3,000 دغه مخابراتي شبکو ټاورونه فعال ولو لګیدل وو دي چې ډیرې به ځینې وخت یا دی هغه وخت د طالبانو د بحریتون له وجې مخابراتي خدمات کته یا مثلا نور څنګه وي نو خلکو په صحیح ډول باندې خدمات لاسرسي نه درلود نو ورته تر زر نور ټاورون ته ضرورت وو په افغانستان کې ټول خلکو ته یعنی سلسله نه خلکو ته پوخخ ورسیږي په غډول هغه کار وکونه سو بل طرف ته په افغانستان کې د موبایل ټکنالوژي باندې په دې ډول باندې څنګهونه د دولت له خوا مثلا هغه ډول چې انټرنیټ سپیکاتي پوری په سیمه په یوازونو کې کار کوي قیمت ډیر چې تا کوي ته ډیر ولنه په هغه ډول باندې متاسفانه افغانستان کې له وخت دا کارونه سو یو سره مثال به د افغانستان د ریال ټایم سیستم مثال دا وخت په 2013 ولسم نه سم کال کې لا اماغه ګټه ستون تفاعل دا باید یې 2009 سم کال کې بدینه باید په ډول باندې ګټه خپل شوی وي
صاحب سم مننه د ته په بیا هم را شو البته د بل اړخ هم باید خامخا یا چې د افغانستان د کچرت په تیرو شلو کلونو کې د ته وکتل شي شای یوازنی برخه چې افغانانو په کې ډیر زیات پرمختګ کړی د هغه د همدغه ټکنالوژي په برخه کې وي لیکن تاسو بروجونو ته اشاره وکړل چې څه باندې 3,000 فکر کوم تاسو یاد کړل چې دومره بروجونه وو په افغانستان کې د مخابراتو او د پوجونو سیمو کې چې ازادي راډیو هم راپورونه لرل د په هغه وخت کې د جګړو له امله فرزند طالبانو جنو وسلوالو نه پریښودل چې ځینې کې فعال وي خو اوس چې په افغانستان کې جګړه نشته او امنیت بیا هم د خلکو شکایتونه شته او له قیمتونو نه شکایت کوي د خراب انټرنیټ نه شکایت کوي د ازادي راډیو د یو دو اوریدونکو نظریات په دې برخه کې در سره شریکو لومړی اوریدونکو حبیب الله نمیشه دی د کندوز په شهر کې دکان لري
کندوز کې د انټرنیټي شبکو ستونزې ډېرې زیات دي او صحیح کار نه کوي خلک دې سره زیات بازار دي مونږ ته چې مشتری راځي وروره په انټرنیټ کې د انټرنیټ باره کې چې سره کم کوي موبایل ورکې سبا بهتر راځي په دې خاطر چې انټرنیټ ډېر زیات ستونزې لري کار نه کوي او اول دا شبکې چې سلام نه لري تر چې پورې چې 2-3 دفعه وکی نه کې زنګ نه زی دا خاطر کې وروره مونږه مشکل لرو
میرا هر ولایت د لاکوري ولسوالۍ د ټکنالوژي کې نه ګولډین تای سره په تماس کې مده په افغانستان کې انټرنیټي بکسول به ډیر لوړ دي موږ سره ګوانډي ممالک چې دي هغه اولنې هیواد پاکستان دی چې لږ به انټرنیټ په 200 کلداري ور کوي څنګه ایران کې لږ به په 3000 تومن ور کوي چې یو سلاتي افغاني جوړیږي همدارنګه هندستان کې لږ به انټرنیټ ور کوي په 40 هندي روپو باندې چې 40 افغانو سره برابر خو بدبختانه یو بل ملک چې هغه افغانستان دی یو جی بی انټرنیټ ورکې په 500 کلداري او یا 340 افغانو سره چې برابرېږي ډیر زیات ظلم روان دي زمونږ د درخواست چې د انټرنیټي به ډیر راکم شي دومره توان او طاقت ټوک نه لري چې د لږ بی انټرنیټ ټوپال کې یو جی بی نشي پاله ولې 500 کلداري یا 350 افغاني د چا د وسینه کېږي افغانستان دا شان دي حالات هم دي او دا څنګه چې متیم روانه ده امیرانو ته زمون ټول اته زمون دا درخواست شي دا کم شرکتونه کم دې ته روان کړي دي چې دوی وړاندې ملکونو سره زمونږ برابر والی راشي په انټرنیټ کې
انجنیر صاحب سهار څه فکر کوي چې اوس چې هغه د جګړې ستونزه هم نشته ولې د انټرنیټ بې زیات دي او ولې کیفیت خراب دی
د افغانستان کې دا اوس تقریبا مات دقیق شمیر نه دي معلوم اما 30% انټرنیټ افغانستان ته راځي او دا دی شخصي کمپني او دولتي کمپني لپاره په خلکو وشل کیږي یو په لور ساتي کې ما په نظر دا قرارداد نه باید گاونډي هیوادونو سره زیات سي دغه انټرنیټ پر بندويچ کې تر څو مو په صحیح ډول انټرنیټ افغانستان مخابراتي شرکتو او خصوصي آی اس پی نو تبر تر څو یې تر خلکو پر ورته دونه څو ډیر بنا ده مې مکه یې دا ونه وکړه افغانستان په ډېرې سیمو کې د مخابراتي شبکو هغه پوخه ورستي ټکنالوژي نه ده مثلا د ترو ته لاټو هیلری په اته ډېرې کارونو کې 3G ده 3G کې هغه بندويچ کې باید مثلا شپاله من دی ولت من دی او اټین دی باندې وکړنو ریواجو کړه هغه په ولایتو کې یو هندي پرسکن صورت نه لري مثلا زه په افغانستان کې اته ټول بهترین انټرنیټ دی افغان بي سیم ده چې مثلا کابل کې ما چې کړه د 15 هندي پرسکن صورت لري په داس حال کې دغه 4G په نور ریواجو کې شپږ وی هندي تر دې هندي پرسکن صورت باندې هم دغه 4G خدمات وړاندې کوي دلته یو خبر هم ده چې کوم کمپنی سره دغه اکوپمنټ او دغه تجهیزات دې راوړدوي یو څو ډلا غواړم د سیمه د ملګری د برخکار کې بيغي د مشکات نه پکې دوه خبر دا ده چې لدی په سید ډول باندې ستار نه رسوي یعنی مثلا مخابراتي کمپنۍ او آی اس پی نو ته یو وخت وټاکل چې تاسو په دغه سیمو کې دا ټکنالوژي باید بدل کړئ نو دې پر عیني قیمت خلک چارجوي خو کیفیت یې خلکو ته ډیر پکې ته کچه ورسیږي مثلا هغه 2G او 3G خدمات ورسیږي دریم خبره د دولت ماول ستار نه سا یعنی سیم میکانیزم دا اوسم نه ده موجود د خلکو لپاره ماتاتې وګورئ په افغانستان کې دا اوس د افغانستان کې سایبري قوانين نشته مثلا د سایبر بولینګ او نور پیچې کې دې لپاره خاص یو یو کوډ چې جوړ کړو هغه د دې مدید له دې اهم ډیر تفصیل ده ان لږه نه هیڅ برداشت نه کیږي چې څوک کداغه انټرنیټي مسایل کې څنګه سرمخه یا مثلا څوک ودوري د کډو د غشکاتو ته مثلا د دې وي دي دریم دغه ډول یعنی د دولت له خوا یا د اترا له خوا یا د مخابرات له خوا یو صحیح میکانیزم یو څه د خلکو ستوره تر دې وي چې تاسو وګورئ ما ډېرې وخت چې یو نیم کال کې شاوخوا 15 ملګرو دوستانو یا نور لار بل مو سره اړیکې نیولې دې مثلا د دې شخصي معلومات یا ډیټا لیکل اما مخابرات وزارت په دې برخه کې اته یو صحیح کوي او دایمي ټیم نه لري نو کله چې دغه جدي ستونزه تر رسیدګي نه کیږي نو خدمات او ټیټ خدمات خو دومره خبره کوي
سهار صاحب مننه اروبي صاحب ته راشم تاسو مخکې ول چې په 2019 کال کې د مخابراتو د وزارت اواید کلنی اواید 3.1 میلیارډ افغانۍ تر رسیدل په دې شرایطو کې ولې ټکنالوژي نوي کېدنه
د څه په مشکلات مو درلودل د ایس پی ان او د کمپنیانو مخابراتي شرکتونو سره مو چار و خبرې کولې دوی اکثرا د ناامنۍ شکایت کولو دوی د دې ته زړه نه کولو چې دوی نوې سرمایې گزاري وکړي او هر ورځ سهار به چې زړه چې کېدل ما یو د درې میسج ما تراله چې هغه منطقه کې دومره ټاورونه یا وسو زول یا وول وزول نو نیم افغانستان نه زیاتلته جنگ وو او یوازې د سلام شبکې نه نور اکثره شبکو چې طالبانو ورته تهدیدونه ورکول دوی به خپل خدمات په بعضی منطقو کې بندول خو سند شپې له خوانه نو تهدیدونه وزه به یو مثال درته وایم د افغان بیسیم سره مونږ شلپ سره شریک وو دوی باندې ما فشار اورل او چې تاسو د شپې له خوانه یا طالبانو په تهدیدونو باندې باید دغه انټرنونه بند نه کړي که خدای مې غلط نه کې پوروزګان کې وو نوروزګان کې هلته دوی ته دوه درې اختار ورکړل شي دا بند کړي بیا دوی دا کارو نه کړلو یو بانک بند دی یو انټن و چې هغه ورځول وو انټنونه نور ټول ورسره د کمیونیکیشن قطع شول نو هغه د افغانستان رئیس ما ته راغلو چې وزیر صاحب تقریبا 1,00,000 پورې دی ټول مصرف راځي نو دا وستره کوي چې بل چا نه وګړو
عربي صاحب تاسو توضیح کړئ چې په خو د جګړو خبر هم و اوس په افغانستان کې جګړې نشته هغه رقم جګړې نشته تاسو څه وړاندیز لري د طالبانو رژیم ته چې څنګه ممکن ده چې د مخابراتي شبکې واحد څه وي چې خپل ټکنالوژي نه ویک
مخابراتي شبکې باید ټکنالوژي نه وکي البته قانون موجود دی پالیسی موجود دی د هغه په مطابق دوی مکلف دي چې مخکې لاړ شي اوس خو په خوخ منتدیره ځاته باندې د امنیت مکوله او دوه مشکلات دوی چې درول وي موږ اکثرا دونه کې پارک نه لري نو اوس دولت مکلف دي چې دوی سره همکاري وکړي هغه دینو کې چې دوی د جنریټرونو استفاده کوي باید د پارک امکانات ورته برابر شي او د افغانستان د قانون د پالیسی پالیسی په مطابق دوی مکلف دي چې ټکنالوژي نوي کې او خدمات باید خکې
هغه مشکلات هغه ستونزې چلې ټول ته به رسیدګي وکړي. نو اوس د دوی لپاره امکانات ډېر ښه دي. زما په نظر باندې طالبانو د خبرونه زه تعقیبوم، هغوی وایي تقریبا زرو پورې نورو انتنونو باندې هم کار روان دی. کله چې انتنونه زیاتېږي سهار د پوشش زیاتېږي، د دوی لپاره عواید هم زیاتېږي او مشارکین هم ورسره زیاتېږي. نو دا یو ښه فرصت دی هم د خبرتي شرکتونو لپاره چې دوی په دې کې نوې سرمایهګذاري وکړي. خدمات باید ښه کړي او نوې ټکنالوژي راوړي. نن سبا اکثره اروپا کې دلته ځیمه د چک ریپبلک دوی 5G ته ورسېدل. نو اوس نن سبا په افغانستان کې هغه د 2G 3G 4G بحث چې دی هغه باندې صحیح خدمات نه وړاندې کیږي. نو مشکلات شته دي، د تبعید جدي توجه وشي
په همدې برخه کې. به مننه په همدې برخه کې به د انجینر سهار نظر واخلو چې دوی څه وړاندې لري، څنګه کېدې شي چې دا ټکنالوژي نوي شي.
شوت اوله موضوع دا ده چې موږ باید وګورو راتلونکو 15 لسو کلو تر روان دي. دا اوس په ټول نړۍ کې 5G ټکنالوژي د عمل کېدو په حال کې ده او د شیانو انټرنیټ په اړه انګلیسي کې موږ ورته IoT وایي، انټرنیټ اف تینګ، دا را روان ده او عمل کېږي. دا اوسنی انټرنیټ د خلکو انټرنیټ ده، موږ یو بل سره وصل یو. اما د انټرنیټ راتلونکی ورژن شان له یو بل سره وصلېږي. یعنې زما موټر به زما له کور سره وصل وي، زه به له لرې دروازه بندوم، له لرې ټلویزیون چلاندوم، له لرې یخچال چلاندوم، دا ټول د انټرنیټ په مټ کېږي. یعنې زما هغه د ماسیوي په حساب په 2015 کال پورې په افغانستان کې 3.5 میلیونه زیات ډیوایسونه د انټرنیټ سره به وصل وي یا باید وصل شي. ځکه دا اوس په افغانستان کې د هر چا یوازې یو موبایل یا دوه موبایل د انټرنیټ سره وصل دي. په راتلونکو 2-3 کلو کې موبایل هم وصلېږي، کمپیوټر هم وصلېږي، حتی کېدای شي کور وسایل هم د انټرنیټ په مټ کنټرول کړي. نو دغه د انټرنیټ یو لوی بدلون ته ضرورت لري په افغانستان کې. دغه زیربنا د انفراسټرکچر باید ټول بدل
شي. سوال دا دی چې تاسو د سافټویر دی انجینر په صفت څه وړاندیز لري چارواکو ته چې باید څه وکړي چې دا ټیکنالوژي بدل شي؟
ان کین مخابراتي شرکت سره قرارداد د دولت لمخې د 30 میلیون ډالر هغه وخت ته د 15 کلو لپاره ده. یعنی په 2015 کال کې ته ده، په 2020 کال کې یو سم کال کې دا قرارداد نور ختم او ما په نظر ما معلومات ده، لکه ورته باید دا باید پراکټي. نو دوی دغه حال ډول مخابراتي شرکت ته دغه ډول قراردادونه سوي دي. دغه قراردادونه په اساس باید ته وویل شي چې تاسو باید په دغه دومره وخت ورکړل شي، په دومره ساعت باید ټکنالوژي له مرکز شروع ولایت ته باید یعنی بدل کړي او نوې کړي. ما شخصي معلومات تو کړم، تجربه دا ده دغه د 2-3 چینایي کمپنۍ دي چې او نکي زمين کمپنۍ دغه سره ولل کیږي. د ټلیکام او د جسیم برخه کې د یوې تجهیزات د نړۍ په ټینې ټاپ نه دي متاسفانه. یعنی باید له نورو کمپنیو څخه دا تجهیزات راوړل شي چې هغه مارکیټ کې ډیر ښه ځای لري. مثلا د چینایي او بل کمپنۍ دا د موبایل برخه کې ډیر مارکیټ کې دغه د برخه کې ډیر چې دا یعنی زیربنایي وسایل وړاندې کوي. تر څنګه زما په نظر دوم خبره د ستار ده، یعنی دغه یو سیم میکانیزم باید ام اوایدو ته وټاکل شي. دا اوس د ریال ټایم سیستم سم متاسفانه، اما بیا هم د مخابراتي شبکو هغه اصلي اوایدو ما په نظر پیدا نه معلومه. ما شخصي معلومات دارم. دوه خبره دا ده چې د شخصي پرایویټ کمپنی ته باید دغه وخت محدود کړل شي، لکه دا کارونه په دومره وخت مه حل ورنه کړی چې ځل لسل دغه د یو څه دی اسمن ډیر کافي اند وخت لري او بدلون ځان نه ماده کوي. دریم خبردار چې ولایتو برخه کې دغه سکتورونه بدل شي. مثلا د افغان بیسیم په هرات کې ما په نظر سره دی یو بل سکتور لري چې خدمات وړاندې کوي. د امکین او دغه صحیح خدمات نه وړاندې کوي. د افغانستان کې اوسنۍ مخابراتي شبکو کې واځ افغان بیسیم ځې له خدماتو هم راځي هم اوسر قرارداد لرو. دغه نور کمپنی حتی شرکتونه له دې له خدمات راځي نه دي، د دې سره په لوړ سره قرار دادن لري. څلورم خبر دي چې باید صحیح ډول باندې قوانین لایحه اگر ریګولیشنونه ورته جوړ کړل شي. اوس متاسفانه نه دي دې پر سار باندې، نه دي دې خدمات پر سار باندې، او نه دي دې خدمات په اپډیټولو او سرویس په اپډیټولو باندې کوم څه میکانیزم او اگر ریګولیشنونه نه څنګه لایحه نه.
او مننه ناصر سپو کې پروګرام دی احمد شبرم ستاسو کوربه. او په دې خبرونه کې مو شهزاد ګل اروبي د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي پخوانی وزیر او په چک جمهوریت کې د افغانستان سفیر او د سافټویر انجینر اغا ملک سهار میلمانه دي.
آزادی په چپو کې پروگرام په منځنۍ چپا 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
سهار سب اوس څه فکر کوي چې آیا ممکن نه ده چې لچین سره د انټرنیټ ټیکنالوژي په برخه کې ځینې قراردادونه وشي او کنه امکانات لري؟
د چین سره کوم یو کومه تند نوري وادو سره یو خپل پاکستان درځمان دی کنه دا زموږ ډیټا چلته دی په 0. الټس دی کنټرول روم دا نو ام الټه یندین امکانات چې پاکستان نه وساري یعنی دا زموږ متصبنه د افغانستان مخابرات وزارت یو ډول مرکزی د دې ایکسچینج پوینټ وو یعنی هغه ډول باندې صحیح ډیرنی استعمال جوړ شوی چې موږ معلومات په محرم ډول تمندري کیبلونو سره وصل سي او راشي. زما په نظر باید موږ څو هیوادونو سره بدی برخې قراردادونه فراخ کو او دا بندوي زیات واخو. چین خو آپشن ده دغه نور هیوادونه صحیح هیوادونه خو دي، خو ایران او پاکستان ته ټول بیا سین خبرونه دي ځکه هغه دواړه سمندر ته مستقیم لاس لري او د انټرنیټ څخه یې غي ارزانه ده. یو دلیل دی چې هغه سمرین کیبل تل مستقیم لاسرسي لري او په سمندر کې واځ یو کیبل نه 380 ډوله کیبلونه دي غوټو کمپنیو دي هوادونو زغه پټون نړۍ کې دي او بل تل دي نه غي انټرنیټ جاله رامنځته کړي. دوه خبر ده چې دا اوس وخت ته پیږي چې د امریکایي شرکتونو د سپیسیکس او دا غي سپګمکی لګي په 2023 کال کې تر دغه پوښښ لاندې افغانستان هم راځي. اغه انټرنیټ کا افغانستان تر پکوټ لاندې راولي او افغانستان مخابرات وزارت تر قرارداد وکړي بیا خلک مستقیمه د شونافلي هرډي چې په 2300 تر 400 تر 500 ډالر دا امغه د کور په سر باندې نصبوي او د میاشتې تقریبا د 500 تر 600 ډالر پورې ورکوي. دغه انټرنیټ سرعت تقریبا 100 ام بي پر سکند دا تر یو څل 500 ام بي پر سکند سرعت دا او دا به کولای شي تاسو په کلی کې خپور کی.
دا مهمه موضوع ده څنګه آیا په افغانستان کې دننه په دې برخه کې نن سبا مسول کسان غور کوي په دې موضوع باندې چې په 2023 کال کې به په ترس کې باید دا کار وشي؟
متأسفانه زه تر کومه خبرې مخکې دې موضوع خبرم نه دي. د سیکس کمپنی دا اوس اتلس تر شل یوادي تر دغه پوښښ لاندې راوستلې دي. 2023 کې افغانستان، پاکستان، هندیا او دغه یوازونه د سپیسیفیک کمپنی تر پوښښ لاندې دي. یوازې د سکل اصل اتل تو 50 تخمکې لګلې دي. 2023 کې نور تخمکې دي لګي او دغه د ورځنی به د سپیسیفیک خبرونه اوریا. دغه د 2000 دغه پوری ډیر سم پوری چې ټریم پوری تقریبا 2000 تخمکې لګي تر اوسه 15000 لګلې دي. نو موږ که چیرته سمندري کیبلونو ته مستقیم لاسرسي ونه لرو یا دغه فایبر اپټیک سیستم کوي نه کوو دوه مين خاريم د سپیسیفیک انټرنیټ ته په ټول نړۍ کې اوس ډېرې وادل لدی انټرنیټ نه ګټ اخلي او دا په شخصي ډول دا غر کلی او خارج فرق نه تر لري. خو دا باید د دولتونو لخوا له دغو کمپنیو سره مهنګي وي تر څو خپلې ستونزې سره شریک کړي تر څو موږ ته ظرف وکړا کې ځکه په نړۍ کې یو افغانستان هم داسې د انټرنیټ پوښښ کې ډیر ځای په دا مثلا په یو څو سلبیه کمه درجه کې ده.
عربي صاحب مخکې سهار صاحب د انټرنیټ د خوندیتوب خبره وکړه، په یو وخت کې چې تاسو وزیر وي د مسلې ته څومره توجه کیده او وصله کترنګ چې سار صاحب توضیح کړه دا یو خطر هم شته د افغانستان لپاره؟
دا یو ډیر مهم بحث په هغه وخت کې چې وزارت کې ما مونږ یو ډیر قوي ټیم جوړ کړل د سایبر سکیورټي د خصوصاً د ټول دولتي ادارات او د معلوماتو د خوندیتوب لپاره او په باندې وو د بانک جهاني څخه خاص یو بودیجه واخیستل چې څنګه کولای شو زموږ ټول انټرنیټ هم خوندي وي او معلومات مو خوندي وي او ورسره زموږ ټول کمیونیکیشن دا باید خوندي وساتو. ډېر قوي ټیم درلودل او په دې باندې مو ظرفیت سازي وکړه، سرمایه‌ګذاري وکړه او ډېر ښه پرمختګ مو درلودل. دوه درې لیول به درلودل، لومړی لیول کې پوهېدل چې کوم د ناټیک لري، دویم لیول ته به چیرې رسیدل موږ د هغې مخنیوی کول، دریم لیول مو دومره څخه برابر کړی و چې په هغه وخت کې یعنی تر زیات وخت پورې بیا کومه چال لاسرسی پیدا نه کړلو. کاغذ زمونږ د هویت او د شتمنیو او څنور چې وو د موټر خوندې ساتل، خصوصا زمونږ د تذکرې الکترونیکي ډاټا سنټر او د دې معلومات چې وو هغه د پاره بکپ هم جوړ کړلو او د ډاټا سنټر چې د روبل دي لپاره هم ډېر زیات تجهیزات او د سکیورټي او د ټکنالوژي معلومات څومره وو د موټر ورته مهیا او هغه
سهار سب تاسو څو وړاندیز لري چې څنګه کېدې شي چې افغانستان په دغه شرایطو کې چې وسته د خپل ډیټا وساتي او سایبر بریډونو نه خوندیش؟
چې ماته د بزنس په ټول نړۍ کې سایبر بریډونو ډیر لوی څه چي او ډیر زیات کی. یوازې نن تقریبا 16 سایبر بریډونه شوی دي دا اوس نشمیرې وینم او تاسو ګوري په تیر کال د فیسبوک د 500 میلیونو یوزر ډیټا لیک شو په 2013 کې د هواوی شرکت د 2 میلیارډ مشتریان ډیټا لیک سو په فکر کوم 2019 کې د امریکا یو مالی شرکت د 900 میلیونو مشتریان ډیټا لیک سو په افغانستان کې د سایبري بریدونه ښکاره کیږي. ستونزه ده چې افغانستان کې د ډیټا خوندیتوب په لوی کچه نشته. زه د ساده مثال درته په ټول نړۍ کې حتی عادي د بانک سیستمونه 15 لیوله سکیورټي لري، یعنی 15 سټیپ سکیورټي لري. په افغانستان کې د امنیتي ادارو هغه 3 لیوله سکیورټي نه درلوده. تاسو وګورئ د اردو پاو او یا مثلا د افغانستان د تذکری چې ډیره غټه ډیټا ده، د افغانستان د ټول خلکو ډیټا ډیجیټل شوی ده، پخوانی تذکری ډیجیټل شوی دي، اما هغه 2-3 لیول نه لري. دا اوس تقریبا 30 میلیونو یا د 90 میلیونو خلکو ډیټا په مرکزي ځای کې ده، همدغه خوندیتوب نه لري. یو دلیل نمبر کوم ورځ تر بلې بدلیږي او هغه یو دایمي کوم نه جوړ شوی ورته په پاره ډول شرایط په دې حالت کې پاتې شمن. دوه خبردار چې دغه هغه مدیریت هغه منیجمنت هم دی برخه کې پاملرنه نه کړی. دا اوس حالت کې زوینه د افغانستان د مرکزي سیدا سیستمونه په هغه ډول باندې نه دي او دا ډیره غټه موضوع ده. د پاسپورت کې اساس کې د 2 میلیونو خلکو ډیټا پرته ده، مثلا د ټرافیک ریاست کې مثلا همدغه نور ورته ادارو کې میلیونونو افغانانو شخصي محرم ډیټا ده. ځینې ساده مثال ګورو درکې بایومټریک ډیره عادي. بایومټریک زموږ یو کوډ جنریټ کوي کمپیوټر کې، کدا کوډ کافی کې او هر سیستم کې وي الته زموږ یعنی نور بایومټریک تر ثبته او دا ډیر په اسانه کار کوي. دي خو متاسبانه زه په دې ټول مطمئن یم چې موږ یې تر کل کله کار میکړی یوه نه ما یا مثلا دوه ادارو ډیټا خوندیتوب نه هیڅ نه لایحه ورته جوړ شي نه په ډول قوانینو
سهار سر لکه څنګه چې تاسو توضیح کوي او دا موضوع تشریح کوي که دغه حالت روان وي دغه انټرنیټ بانکینګ چې دنیا په دې خو روانه ده دا نو څنګه ممکن ده چې په افغانستان کې عملی شي؟
دا اوس تقریبا په افغانستان کې 3 میلیونه خلک بانکي خدمات ته لاسرسی لري چې نیمایي له دې آنلاین ماستر کارت ډیبیټ کارت پیپال او دغه خدمتونه استفاده کوي. او تاسو وګورئ د افغانستان د بانکي سیستمونه په ډول باندې نه دي، یعنی دا اوس وختو کې خو بيخه خوندیتوب یو ډول لمنځ تللی ځکه نیمایي ټیمونه جوړ وسیلې دي او هغه ادارې په ډول باندې ور باندې پاملرنه نه کړې. دوهمه خبره د مخابراتي شبکو ده چې 2 میلیونو یا زیاتو خلکو ورځنی ډیټا په مخابراتي شبکو کې ذخیره کیږي. زموږ خبرې زموږ مسیجونه مثلا زموږ ټول مسیجونه ټیک مسیج د ټول عمر لپاره مخابراتي شبکو کې ثبت کیږي. که موږ خبرې کوو د موږ ټول مشخصات هم ثبت کیږي، مثلا ځکه لعلی احمد لعلی سره اړیکه نیسي نو تقریبا شل اټریبیوټ دغه کس او شل اټریبیوټ دغه کس معلومات مخابراتي شبکې کې پاتې کیږي. مثلا د دې شمیره څو موقعي چې د پڅټي مې زنګواله څومره خبرې کړې دي، لکه کوم ځای والا د حکومت مخابراتي شبکې پورټال له و دې رقم او دا ټول وقفاتي یو تاسو ډیر وخت به کتلې تر نظر ته کې یو چا د 15 کلو ورځ مخکې خبر راوځي یا مثلا دینو چارواکو تاسو بدل دی وي نو دا هم ټارګټ ډول باندې خبر راوځي. هم د دغل ډیټا سنټرونو په سایډ ول باندې نه دي په خو د یو کله د تابع یو چا خبر راایستل نو البته د لوی سرنوال مستقر کوم کاري کاذر کو ذات امر به خپل اما اوس هغه خواني قوانين هم نشته. یعنی دا ورسته کی زه خبر ته وایم، یعنی کتا چې وغواړي یو مخابراتي شبکې یو شخص خبر راو بس یا دیږي مخکنی اړیکه راو بس دغه دوه درو ریاستونو په وزارت داخله او ملي امنیت کې دغه د شمیرې ورکی هغه ټول مشخصات را باسي لچا سره اړیکه نیول ده څومره خبرې کړې دي. نو په دې ډول باندې هم د شخص د خلکو شخصي حریم نشته متاسفانه. اوس ځکه چې دغه سیستمونه باید ټول یو له امنیت سره وټاکل شي تر څو هر څوک په اسانه دته لاسرسیونه لري او یا هم کړي چې خبرې ترل کیږي نو هغه ته باید یو ډیر جدي ملي امنیت موضوع وي، نه شخصي او خدای استند لا چاتر پیدا کیږي. دا اوسنی وخت متاسفانه دغه خوا کې دا ترل کیږي تر یو هده د ملي امنیت خاطر ترل کیږي، اما یو ډول قوانين به سره و. نو زما په نظر نه د مخابراتي شبکو د اوسنی مکالمې خوندې دي. ما خلکو ته وړاندیز دا ده چې دوی خبرې هم کوي نو کوشش دی وکړي چې پر راز رم خبرې وکړي. متاسفانه کېدی چې ممکن ځینې ورته شخصي بحثونه لکلونو ورسره راوځي.
عربي صاحب محترم، تاسو چې د انټرنیټ په خوندیتوب باندې مقاله هم خبره کړې ده، په لنډو باندې څه وړاندیز لري چې څه باید وشي چې دغه ډیټا لیک نشي او د خلکو خبري اتري خوندي پاتې شي په افغانستان؟
یو خمو تعالی ته ضرورت دی چې څومره اوسنۍ حالت زموږ د سایبر سکیورټي لهدازه باید یو در بیا سره وکتل شي. هغه د پاره د زموږ سره دوستان چې ملک د مور دي ډیر خسته بس دی خوله متخصصین لرو چې دوی ته چانس ورکړل شي. په افغانستان کې موږ ظرفیتونه لرو او په اوسنۍ نظام کې خو باور نه پکیږي، دا باور فضا باید رامنځته کړل شي
مل د افغانستان د جرایمو سایبری جرایمو کول قانون 2018 کې تصویب شو او هغه ته به یو ځل به د عملی بنور کولای شي.
عربي صاحب او سهار صاحب له تاسو دواړو مننه کوم. تر بل خبرونه مو زحمت شي بر پخته سپر.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او لاسرسي د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دوه لسیزه لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره.